مشال ریډیو په یو بل غړی کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه منه لرم چې روغ جوړ وسته یو وخت سهار لس بجې شوی په دې غړی کې ځنې مهم موضوعات صدا سړي په سواد کې د لټون عملیات د افغان چارواکو د پاکستان په اړه ورستۍ سرګندونې په کورم کې د جنکو سکولونو جوړولو پریکړه او د بیت المقدس په رسمیت پیژندنه او په خبر پښتونخوا کې د بیډمنټن سیالۍ او په وروستۍ نیمۍ کې اونیزه خپرونه مشالونه هم لرو. لومړی وردو شاهین بدیری ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړمو شهرون به د وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په سوات کې د امنیتي سرتیرو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لکه ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. او ولسمشر ډونلډ ټرمپ یروشلم په رسمي توګه د اسرائیل پلازمینه منلې ده. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په سوات کې د امنیتي سرتیرو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي دي. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود دن مشال ریډیو ته ویلي د سوات په ځینو سیمو کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي او پرون د چارباغ په الاباد سیمه کې د وسلوالو سره نښته شوي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي.
وہاں پہ سرچ آپریشن چل رہا تھا
دغه سیمه کې د لټون آپریشن روانو چې دغه وخت د شکمنو تنان لاړه فایرنګ وشو چې پکې په ځوابي کارروي کې دوه وسلوال وجلې شوی. دا وخت ټول سواد کې دوه وسلوالو په ضد د لټون آپریشن روان دی.
کدی به چل رہا ہے مرغزار میں چل رہا ہے اوپر غلګي میں چل رہا ہے.
د پاکستان پوزوم په بیان کې ویلي وجل شوی کسان د وی وسلواره ډلې غړي وو. د ترهګرې په یو شمېر پیښو کې حکومت ته مطلب وو. په بیان کې راغلي چې په عملیاتو کې دوه وسلوال نیولې هم دي. د وسلوالو ډلو لخوا له په دغه اړه سندې ویل شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لکه ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سازمان د یوې خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو شرایطو له کبله له ایران او پاکستانه وتلو ته اړ شوي دي. د اعلامیې له مخه یوازې د روان کال په نومبر میاشت کې تر 15,000 ډیر بې اسنادو افغانان یا په خپله خوښه او یا جبري له ایرانه وتلي دي. دغه سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 5,500 بې اسنادو کډوال افغانستان ته ستانه شي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي روانه میاشت به په پېښور کې د ځوان کول لپاره د لوبو سیالۍ او میلې را جوړوي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د صوبې د کلتور د وزارت یو چارواکي جمشید بلوچ وویل روانه میاشت د بیلابیلو میلو لپاره پلان جوړ کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د بیډمنټن د لوبې چمپیونشپ هم کوي.
ہمارے پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم یہاں پر 3 سے 4 سپورٹس فیسٹیول کرا رہے ہیں دسمبر کے ماہ.
ڈیرے منصوبے دے منسرا تاسو بہو گرے منگدلتا یوازے پدے دسمبر میاش کے درے سلور غٹ پروگرامو نکو
پھولوں کا شہر بنائیں گے.
نوموړي زیاته کړه د پېښور هر یون کونسل ته به د لوبو د سامانونو اخیستلو لپاره د 1.5 کروڑ روپو مالی پانګې هم ورکوي. چارواکي زیاتوي سیمه کې د ترهګرې د پېښو له کبله لوبې او د ځوانانو هلې ځلې اغېزمنې شوي دي او غواړي چې دغه میلو له لارې کلتوري هلې ځلو له وده ورکړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی دی چې امریکا یروشلم د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې ده. اسرائیل د پریکړې ستاینه کړې ده خو ولې نورو هیوادونو پرې انتقاد کړی دی او دغه اعلان غندنه کړې ده. پرون په خپله وینا کې ټرمپ وویل د امریکا د بارونو چارو وزارت ته حکم ورکړی چې د امریکا سفارت د تل ابیب نه یروشلم ته د منتقل کولو لپاره د تیاری ونیسي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو تاریخي اعلان بللی دی او نورو هیوادونو ته ویلي دي چې لکه د امریکا خپل سفارتونه یروشلم ته منتقل کړي. خو ولې د فلسطین د ازادۍ د سازمان ستر سکرتر صاحب عرکات ویلي چې د ټرمپ پریکړې د دوو ریاستونو جوړولو له لارې د جګړې د هواري پلان تباه کړی دی او د سولې په عمل کې خپل هیواد نااهله ګرځولی دی. د هنګري سرنوالانو په اروپایي پارلمان کې دغه هیواد یو استازی د روسیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی دی. سرنوالانو پرون ویلي بلا کواکس د هنګري د یوې سختدریزي سیاسي ډلې غړی دی او په هغه د یو پردي هیواد د ګټو لپاره د اروپایي ادارو پر ضد د جاسوسۍ تور لګول شوی دی. سرنوالانو رویټرز خبرې ایجنسی سره په خبرو کې منلي چې دغه پردي هیواد روسیه ده. کواکس ماسکو ته ډېر راتګ کوي او شک پرې کېږي چې د روسیې د ډیپلوماټانو سره په باقاعده توګه پټ ملاقاتونه کوي. که جرم پرې ثابت شي نو 50 کلن کواکس له 2 تر 8 کاله د بند په سزا محکوم کېدی شي. پاغه د هنګری چارواکو په وړومبي ځل په کال 2014 کې دغه تورونه پوری کړی وو. هغه وخت په وخت دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یمن کې په قات صالح خپل فکرمندي خودلې ده او په سعودي عرب غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته دی په سمدستي توګه لارې پرانیزي. پرون ټرمپ وویل خپل حکومتي چارواکو ته ویلي چې د سعودي عرب مشرانو ته خواست وکړي چې د یمن ولس ته د خوراک اوبو او دوایانو د رسولو لپاره په انساني بنیادونو لارې پرانیزي. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف د یمن د حوثي اغیانو پر ضد په درې کلنۍ جګړه کې دغه هیواد ته تونکي لارې تړلې دي. حوثي اغیان د ایران سره ملګري دي. د روانې میاشتې په 15 نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په یمن کې د مخ په خرابیدونکو بشري وضعې خبرداری ورکړ او زیاته یې کړه چې د لارو تړل کېدو له کبله دغه هیواد د لوی کچ قاتصالۍ درشل ته رسېدلی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدو لپاره د کال 2013 د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. پرون په وینا کې نوموړي وویل په انتخاباتو کې به د روسیې د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره کاندید وي. پوتین له کال 1999 راهیسې د وزیر اعظم او ولسمشر په توګه واک په خپل لاس کې ساتلی دی. د پوتین لخوا تازه اعلان په څلورم ځل دغه په واک کې د پاتې کېدو په اړه ګنګوسې سمې ثابتې کړې دي. په څلورم ځل په واک کې پاتې کېدل به دغه د واک اخیری دوره وي ځکه چې د هیواد د اساسي قانون له مخه یو ولسمشر پرله پسې دوه ځله په واک کې نشي پاتې کېدی. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي په سوات کې بیگانه وخته د پولیسو او پوځ په ګډ عملیاتو کې دوه وسلوال وژل شوي. د سوات امن لخر مشر له ولس غوښتي چې د سیمې په امن کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر شاوخوا درې ورځې وروسته یې هم لا د پاکستان له لورې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي لیدلي چې وښایي د هیواد په پالیسۍ کې څه بدلون راغلی. او پاکستان د امریکا له اړخه بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سر خار تسلیمول او هلته خپل سفارتخانه د منتقلو د فیصلې غندنه کړې. او په منځنۍ کورم ایجنسۍ کې حکومت د جنکو تعلیم ښه کولو لپاره د نورو نوو سکولونو جوړولو پریکړه کړې. دې ګام ته ځای ولس څنګه ګوري؟
زه به دا وایم چې دا ګام د ستاینې وړ دی. ورسره ورسره الله حکم نه دا اپیل کوو چې د ایجوکیشن کچه لوړولو لپاره دغه ګامونه دې په کوزه او بارا کورم کې هم پورته کړي.
خبر پښتونخوا کې په صوبایي کچه د بیډمنټن سیالۍ پیلېږي. د دې هدف څه دی؟
ټول نه غټ مقصد زمونږ چې کوم دی نو هغه د امن میسج دی. زمونږ ملک چې کوم دی نو هغه دهشتګردۍ بالکل تباه کړی دی. چې موږ دنیا ته دا پیغام ورکړو چې دلته کې دهشتګردي شته دی خو موږ دهشتګرد نه یو.
نو هم یو شمېر موضوعات لرل. ماشاءالله ډېر څه اوسي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې چارواکي وایي په سواد کې بیگانه وخته د پولیسو او پوز په ګډو عملیاتو کې دوه مشکوکه وسلوال وجل شوي او دوه نیول شوي. د برخې حال کې دا چې د سواد پولیسو مشر ډی پی او واحد محمود وایي چې په یو شمېر سیمو کې پوز او پولیسو په ګډه د مشکوکه وسلوالو پر ضد لټون عملیات پیل کړي. یاد وي چې په سواد کې د پاکستان پوز په 2009 کال د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي وو چې لکبل یې په لکونو خلق بے قرشیوی اهم وو. لدی عملیاتو مخ کې د سوات زیاتره سیمه د طالبانو په کنټرول کې و. په سوات کې د وسلوالو پر ضد د ورستیو لټون عملیاتو په اړه معلومات زبوق خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او واحد محمود مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د وسلوالو د راتک په اطلاع د پاکستان فوج سره په ګډه بیلابیل سیمو کې د لټون اپریشن پیل کړی چې پکې د چارباغ تحصیل الاباد کې د وسلوالو سره نښته کې دوه وسلوال وجلې شوي دي. دوی وایي دغه سیمه کې د لټون اپریشن روان و چې دغه وخت د شکمنو تنانو له اړخه فایرنګ وشو چې پکې په ځوابي کارروایۍ کې دوه وسلوال وجلې شوي. دا وخت ټول سوات کې د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. دغه
معمول اپریشن دے چھ پکے سیدو مرغزار غالیگے کانجو ٹاؤنشپ اور ننگولے کی اپریشن روان دے
سیدو میں چل رہا ہے مرغزار میں چل رہا ہے اوپر غالیگے میں چل رہا ہے نیچے یہ کانجو ٹاؤنشپ میں چل رہا تھا اور یہ ننگولے میں چل رہا تھا
بلخوا دا پاکستان فوج ترجمان اداری اے ایس پی آر لا اڑخا ہم بیانیہ جاری شوی چپکی ویلے شوی دو وجلے شوی تنان دا وسلوالو ڈلے سره تعلق لرو او دا ترہگرے پیوش میر کار روائی کی دویتا مطلوب بل دا پوز بیانیے کی دا ہم ویلے شوی چی دا وجلے شوی تنان دو ملگری دوی گرفتار کری دی پا دا ار دا وسلوالو ڈلے لارخا سق اسم موقب مغیتا ندیر آگلے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
ادھر کو تاسو ته نیاز احمد خان په راپور کې څنګه واردل چې په سواد کې بیگانه وخت د پولیسو په اوس په ګډ عملیاتو کې دوه وسلوال وجل شوی او دوه نیول شوی دي هم په دې موضوع کې پاتې کیږو په سواد کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد روانو لټون عملیاتو په اړه مو د سواد عمل لخر لمشر محمد ادریس سره خبرې شوې دي نوموړی وایي باید د ولس ملاتړ دوی ته ترلاسه شي نو په دغه حال کې کېدای شي چې دوی د سواد امن سل په سله پر ځای کړي له نوموړي سره مو خبرې کړي او په سر کې مو ترې پوښتلي چې په سواد کې د روانو لټون عملیاتو په اړه د دوی څه نظر دی نوموړی وایي
هغه پرونی خبره ده چې دوی اپریشن کړی په چارباغ کې هغې کې دوه تل هګر چې دوی هغې وژلي دی یو ژوندی نیولی دی دوی چې خدای روزانه چې څه کسه وسو قوم مرګتیا کوي که نه بیا هر څه برابر کېدلی شي قوم صحیح مرګتیا نه کوي دومره فورس خو نشته چې هر کوڅې ته هر دروازې ته پولیس او فوجي ودرېږي
نو تاسو د ولس د څه قسم ملاتړ غوښتنه کوئ
ولس پیدار شي چې سړی د خپل کور حفاظت نه شي کولی خپل حفاظت خو به مونږ فرض دی که نه خپل کور حفاظت خپل جان حفاظت
او بله پوښتنه زما دا وه چې تاسو څه ګورئ چې دغلته کې د سوات اوس موجوده تصویر ستاسو په وړاندې څه دی د سوات امنیتي حالات څنګه دي اوس
د سوات امن ډېر بهترین دی خو که فرض کړه د سوات نه فوج ووت که نه نو د سوات حالت به بیا صحیح نه وي د هغې غټه وجه دا ده چې د تحریک مشر چې دی په زله هغه خو ژوندی دی که نه چې هغه ژوندی دی هغه به وخت وخت دا کسان زلیږي او چې فوج د سوات نه ووت اوس خو لا دومره دغه شته چې فوج شته نو دوی شي یو که دوکه راځي او کله کامیاب شي او کله دې ونیسي وی وځي خو که فوج په فرض کړه نه وي نو په یو پنځو کونسلو باندې
نو مطلب دار ہے تاسو وا چیر سواد حالات خراب دی پوز نه وزي
نو حالات خراب تر هغه و ز پختم جامي هغه وخت په حالات کې نشم و چې د دې تحریک مشران دی وجل نه یې نه ولي نه نو دا تحریک به ختم شي چې د تحریک مشر ژوند دی هغه به ځان په روکار پیدا کوي ته
داو د سوات د امن لخر مشر محمد ادریس له دوی سره مو پر دې خبرې کړې وی چې په سوات کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د روانو لټون عملیاتو په اړه د دوی څه نظر دی نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال ریډیو سره اوسه
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسا سلورو بجو
مشال رادیو ته غوښتل چې وردون خو د افغانستان دفاع وزارت وایي اسلام آباد ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر شاوخوا د ورځې وروسته یې لا هم د پاکستان له لورې هیڅ داسې نښې نښانې نه دي لیدلي چې وښایي دغه هیواد پر وسلوالو مخالفینو فشار راوړي د دغه وزارت ویاند د دولت وزیري دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې د امریکا دفاع وزیر درې ورځې وړاندې اسلام آباد ته سفر وکړ او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د وسلوالو پر ضد هڅې دوه چنده زیاتې کړي نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې اورو
دا لمړی ځل نه دی چې امریکا په جدي ډول له پاکستان غواړي چې په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړي او له ملاتړی لاس واخلي خو افغان او امریکایي چارواکي دواړه وایي تر اوسه د پاکستان په دریځ کې د پام وړ بدلون نه معلومیږي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ چې پر پاکستاني چارواکو فشار راوړي څو د وسلوالو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي او هڅې لا ګړندۍ کړي که زه هم په لومړي سر کې د امریکا د دې هلو ځلو په اړه خوشبیني ښودل سوې وه، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي تر دې سفر شاوخوا درې ورځې وروسته یې لا هم پر وسلوالو مخالفینو د فشار راوړلو په برخه کې د پاکستان کومه ښکاره نښه نه ده لیدلې. جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان صادقانه همکاري د افغانستان جګړه پای ته رسولی سي.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې د پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي یا د پروستانو د ملاتړ څخه لاس اخیستی وي. زمونږ اعلان دا ده چې پاکستان د پروستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي او پرې نه کړي چې هغوی په پاکستان کې پټنځایونه ولري یا مرکزونه ولري، ځکه موږ چې چا ته اجازه نه ورکړو پاکستان حکومت هم که همداسې وکړي
د امریکا دفاع وزیر په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا، پوځي جنرالانو په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره کتلي دي. پینتاګون په یو خبر پڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړي او ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریستانو پر ضد مبارزه دوه برابره کړي. د امریکا دفاع وزارت په پاکستان کې د هغه وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د واشنگتن قهر ته هم اشاره کړې چې د دوی په خبره په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او د امریکا پر ګټو حمله کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو له سفرونو او ټینګار سره سره یې د وسلوالو ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی لیدلی. دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه پاکستان ته د جیم ماتیس لومړنی رسمي سفر و. تر هغه د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په دې وروستیو کې اسلام آباد ته سفر کړی و. پاکستان په وار وار د تروریستي ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي او ادعا کوي چې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړې ده.
دا پری بازار چې تاسو ته راپور وړاندې کړ چې افغان چارواکي څه دریز لري د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته تر سفر وروسته. نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو دلته کې ورشنه مخلو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. ډونلډ ټرمپ په تیر ماښام اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به له تلبیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوي. د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې ورو.
د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمهیزو مخالفتونو سره سره دا اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. دوی وایي موږ نن بالاخره په ښکاره ومنله چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څه کم او زیات نه دی. دا سم کار او هغه څه دی چې باید وسی. ډونلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یوه مصوبه درلوده چې له فدرال دولته یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي، د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیلو د پایتخت په توګه د دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولي وو. د ټرمپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د 13 هغه پالیسي بدله کړې چې ویلي وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په پام کې لري تر خپل وسه د سولې د یوې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال چارې پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام به له 3 تر 4 کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خپرولو سره وویل ولسمشر ټرمپ ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتانیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې اتیا هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې لاندې څو ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ټرمپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د آزادۍ غوښتونکو سازمان یو لوړپوړی غړی حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دغې پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وایي د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه په ښکاره یوه له هغو غیر مسؤولانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لورې کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرایلو حاکمیت په رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپیڅلي ګڼل کیږي. د ټرمپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ټرمپ دا اقدام د خوښنې وړ بللی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یې ویلې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسؤلانه اقدام بللی دی.
د فریبا ظاهر راپور تاسو واره د همدې موضوع کې پاتې کیږي. ګوردونکو تاسو څنګه واره چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند چې لکه بل یو شمېر خبرګونونه مخې ته راغلي دي. همداراز پاکستان هم د امریکا له اړخه بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سر خار تسلیمولو او هلته خپله سفارتخانه د منتقلولو د فیصلې غندنه کړي او ویلي چې پاکستان د دې سلی مخالفت کوي. بیگانه وخت وزیر اعظم هاوس نه جری شوی خبر پانه تر مخه چې دا فیصله د نړیوال او د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي ده. بلخو د پاکستان بنو چر وزارت ویلي چې د امریکای سفارت بیت المقدس ته د منتقلولو خبرونو پړه ورته اندېښنه ده. اوردونکو د امریکا ولسمشر ویلي چې د دغه اقدام هدف د اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن پر ځای کولو کې نور تفصیلو رابع اکرم خان کوي.
پاکستان د امریکا لاړخه بیت المقدس یا یروشلم په رسمي توګه د اسرائیل سرخار تسلیمولو او هلته خپل سفارتخانه د منتقلولو د فیصلې مخالفت کړی دی. بیگانه وخت وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې دا فیصله د نړیوال او د ملګرو ملتونو د قراردادونو خلاف ورسی ده. په بیان کې ویلي شوی چې د سفارتخانې منتقلي به د مقدس ښار د القدس شریف قانوني او تاریخي حیثیت بدل کړي. پاکستان ټینګار کړی چې امریکا د سر تر سره په خپلو فیصلې نظرثانی وکړي چې د ممکنه نتیجو مخنیوی وشي. وزیر اعظم هاوس بیان زیاتوي چې ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د دې صورتحال نوټس واخلي او د ملګرو ملتونو د چارټر مطابق ته ګامونه اوچت کړي. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت هم ویلي چې د امریکای سفارت بیت المقدس د منتقلولو خبرونو په اړه ورته اندېښنه ده. خارجه وزارت دا هم ویلي چې د فیصلې نه بنې یوازې د سیمې سولې او ثبات کوښښونه متاثرېږي، بلکې مشرق وسطا کې د تلپاتې امن کوښښونو ته به نقصان رسي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د خپل ټویټر پیغام د لارې ویلي چې سفارتخانه منتقلولو سره به امریکا په عملی توګه د بیت المقدس حیثیت بدل کړي او د سره به د دوه ریاستونو حل هم ختم شي. د پاکستان سیاستوالو لاړه هم د دې فیصلې غندنه شوي. په سینټ کې د ایوان مشر راجه سفرالحق په دې معاملې د اسلامي ملکونو سازمان او ای سی غونډه د رابللو غوښتنه کړې. تېره ورځ د امریکې ولسمشر لخوا اعلان شوی و چې د تل ابیب نه د امریکې سفارتخانه بیت المقدس یا یروشلم ته منتقلوي او دا اقدام د امریکې ښه مفاد اسرائیل او د فلسطین ترمنځ امن په ځای کولو لپاره ضروري دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته وغوښتئ. اوریدونکو په منځنۍ کرم ایجنسی کې حکومت د جینکو تعلیم ښه کولو لپاره د نو یو شمیر سکولونو جوړولو او نورو ګامونو پورته کولو پریکړه کړې. چارواکي وایي دا ګام یې له دې قبله پورته کړی چې په دې سیمه کې د هلکانو پرتله د جینکو سکولونه کم دي او دوی غواړي چې د جینکو تعلیم ته اهم وده ورکړي. ځایي خلکو پر دې د خوشحالۍ څرګندونه کړې خو دوی له حکومت غوښتي چې په بره او لاندې کرم ایجنسی کې اهم ورته ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمه د مشال ډیو خبريال طارق ورغزی راکوي.
د منځنۍ کورمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د نجونو د تعلیم پر مختګ لپاره لس کلن پلانې تیار کړی دی. د تعلیم محکمې ځایي مشر احمد خان پراشا مشال رډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې به تر شلو زیات نوي سکولونه د ضرورت پر بنیاد په مختلفو ځایونو کې جوړول شي. د تعلیم محکمې مشر زیاته کړه چې د دې ترڅنګ هلته به د نجونو ټولو سکولونو ته درجه هم ورکول کېږي چې ورسره د تعلیم په لړ کې به ډېر کمې پوره شي. احمد خان پراشا دا هم وویل په سیمه کې د نرناو په مقابل کې د نجونو تعلیم وزه ډیره خرابه ده ځکه چې هلته د هلکانو لپاره تر پنځم جماعته پورې پنځه نوي او د نجونو لپاره پنځه ویشت سکولونه دي.
بچن مې سکولونه څه دي هغه میل دي او ماشومانو بچي دي که نه او د صرف پچیس سکولونه څه دي هغه د جینکو سکولونه دي. نو دا یو دا درد والا خبره دي د تناسب برقرار نه دي ساتلی حالانکه څه دي آبادي زیات تناسب څه دي هغه زنانو باندې مشتمل دي.
بلخوا ځایي اوسیدونکي پر دې ډېر خوشحاله دي چې په سیمه کې حکومت د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې د اخستو فیصله کړې ده. د بړچینار ځایي مشر ابرار حسین جانتوري وایي که حکومت غواړي چې هلته تعلیم په صحیح مانو کې وده وکړي نو تعلیم به ورته نور هم عام کول پکار وي.
تر شوي لسو کالو کې د کرمې ایجنسۍ حالات چې کوم تیر شول نو یقینا دغه علاقه ډېره زیاته د ترهګرۍ ښکار شوله چې اوی کې ټولو نه زیات اثر زمونږ په ایجوکیشن پرېوتلو. او که د منځنۍ کرمې حوالې سره مونږ د ایجوکیشن خبره وکړو نو دا دې نه مخکې هم ایجوکیشن کې ډېره لاندې پاتې وه. خو چې اوس حکومت دې حوالې سره کوم ګام پورته کړی دی زه به دا وایم چې دا ګام د ستاینې وړ دی. ورسره ورسره الله حکم نه دا اپیل کوو چې د ایجوکیشن کچه لوړول
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې د سرکاري سکولونو شمیر تر پنځه نیم سوه پورې دی چې پکې تر دوه سوه زیات سکولونه د نجونو دي. همدغه رنګ د کورمې په ټول سرکاري سکولونو کې د زده کوونکو شمیر و اتیا زره دی چې پکې تر څلوېښتو زرو پورې زنانه زده کوونکي دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
اوردونکو پېښور کې پاتې کېږو. د خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او کلتور څانګې لخوا د روانې میاشتې له شپاړسمې نېټې څخه د بیډمنټن سیالۍ په صوبایي کچ شروع کېږي چې پکې د صوبې له شپاړسو ضلعو هلکانو جینکۍ لوبغاړي برخه اخلي. د لوبو او کلتور څانګه وایي هدف یې نړۍ ته له پښتونخوا د امن پیغام ورکول دي. نور تفصیل د شبیر جان په دې راپور کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او کلتور محکمې او چارواکي او د پېښور د لوبو څانګې مشر جمشید بلوچ دا چهارشنبه په ورځ مشال لیړو ته وویل چې دسمبر میاشت کې یوازې د پېښور لپاره دوی یو شمېر د لوبو او کلتوري هلې ځلې راټولې کړې دي چې مقصد یې د وړې کچې نه باصلاحیته ځوانان رامخته کول دي.
ہمارے پائپ لائن میں بہت سے پروجیکٹس ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں.
ڈیرے منصوبے دے منسرا تاسو بہو گرے منگ دلتا یوازے پدے دسمبر میاش کے درے سلور غٹ پروگرامو نکو تین علاوہ دا ٹول پی خور دا ہر یو یونین کونسل لپارا دا یونیم کروڑنا سیوا پنگے باندے دلو بسامانو نمونگ اخلو او چھ سمر ہم پخکت کچا بیلا بیل لوب خالی دی یا نور صلیحت لرون کے زوانان حلکان جنکے دی اگی کی بیویشو. تین علاوہ یوشمر کلتوری پروگرامو نبا ہم کو چور سربا نڑیتا د پېښور یو خو مثبت اړخ هم اوخایو او هم د لوبو په ذریعه به یو وار بیا پېښور د ګلونو ښار جوړ کړو.
پھولوں کا شہر بنائیں گے.
دا خیبر پختونخوا د بیډمنټن د اسوسییشن جنرل سیکرټری محمد امجد خان مشال لیډو ته د شپاړسم منټې نه په پېښور کې په صوبایي کچ د بیډمنټن د سیالیو په اخلو ویل
په دې چمپینشپ کې به سولر ډسټرکټس په دې کې پارټیسپیشن کوي. د هر ډسټرکټ نه به سلور میل پلیئرز راځي، سلور فیمیل پلیئرز به راځي، تقریبا 128 پلیئرز به دې ټورنمنټ ته راځي.
حیات خان چې د پاکستان او د خیبر پختونخوا د بیډمنټن ټیم کوچ دی وایي چې په پښتنو کې ډېر صلاحیت او توان شته دی.
زمون پښتنو کې خو ټیلنټ ډېر دی. کو ګوري پاکستان ټیم نمبر 1 زمون د صوبې نه دی، یو غریب علاقې نه دی، پلوسینه دی. زمون پاکستان نه ټیم نمبر 1 چې هغه نوې کلی نه دی، هغه هم اوس په پاکستان کې کی دی. نو دا اورال او په دې غربت کې د پاکستان خاص کر د پېښور پښتونخوا نامې شون کول پښتنو یو میجه خو دنیا ته.
د خیبر پښتونخوا د بیډمنټن د ایسوسیشن صوبائی جنرل سیکرٹری مشال لیڈو تو ویل
ټول نا غټ مقصد زمون چې کم دین هغه د امن میسج دی زمون ک تاسو قتل نو سترستو ورځو کم دا یو واقع شوی د دهشتګردې زمون ملک چې کم دین هغه دهشتګردې بالکل تباہ کړي چې موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې دلته کې دهشتګردیشته دی خو موږ پیسفل خلک یو موږ دهشتګرد نه یو دین علاوه زمون سپورتس پروموشن دی ځکه چې دا هیلدی اکټیویټیز دا او بل خبردار چې ام په دې ایونت کې به موږ زمون ټیم سلیکشن کیږي موږ سره کم ټاپ مان دلکان راشي غیبی چې کم نېشنل لیول مان دي کم ایونت کیږي د دې موږ هغه ایونت ته پاره موږ استو
دا لوبه محکمه دا هم ویل چې هم دسمبر میاشت کې بعد د سایکلو د زغل به هم په صوبای کې چاله کول شي چې پکې به د هلکان علاوه جناکه سایکل زغلون کی لوبغاړي هم برخه خلی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
مشال لیډیو د اگست 10 بجې شو شاهین بنری هم سټوډیو تر غلې نو راځي چې له خبرونو لاندې زو
خبرونه چارواکي وایي په سوات کې د امنیتي سرتیرو په تازه عملیاتو کې دوه وسلوال وجد شوي دي. ضلع د پولیسو مشر واحد محمود نن مشال لیډیو ته ویلي د سوات په ځینو سیمو کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي او پرون د چارباغ په لباد سیمه کې د وسلوالو سره نښته شوي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وجد شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 15 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سازمان پرون دیوی خبر پاڼې په خبرورو ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو شرایطو له کبله له ایران او پاکستان نه وتلو ته اړ شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روان میاشت به په پېښور کې د ځوان کول لپاره د لوبو سیالۍ او میلې را جوړوي او د دسمبر په 14 نیټه به د بیډمنټن د لوبې چمپیونشپ کوي. پولیسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی دی چې امریکا یروشلم د اسرائیل د پلازمینې په توګه منلې ده. اسرائیل د پریکړې ستاینه کړې ده خو له نورو هیوادونو پرې انتقاد کړی دی او دغه اعلان غندنه کړې ده. د هنګري سرنوالانو په اروپایي پارلمان کې دغه هیواد یو استازی د روسیې لپاره په جاسوسۍ تورن کړی دی. سرنوالانو پرون ویلي بلاکواکس د هنګري د یوې سغدریزي سیاسي ډلې غړی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یمن کې په قاتصالۍ خپل فکر بندي خودلې ده او په سعودي عرب غږ کړی دی چې جنگ ځپلي هیواد ته د په سمدستي توګه لارې پرانیزي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نور شپږ کاله په واک کې د پاتې کېدلو لپاره د کال 2013 د مارچ د میاشتې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی.
دا وشاین بهرج تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او مشالونه او نږدې خبرونه به هم درورو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو رسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وکړي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې غیر قانوني مسله جوړولو کاروبار زیاتېدو سره په ملک کې دننه بدامنی لوټول مړینا اونور سټریټ کرائم یا په کوڅو کې جرمونو شریک زیاتوالی راغلی او د ملک امن ختم شوی دی. ادارې وایي چې دې صورتحال ته په کتو وفاقي کابینې دا وسله بدلولو او لوړاندې جاري شوي د وسلې لایسنس پر ځای د نوې لایسنس منظوري ورکړې او غیر ممنوع وسلو په لایسنس کې د بندیز ختمولو فیصله هم کړې ده. ادارې په وینا چې د یو سروې مطابق دا وخت په پاکستان کې غیر قانوني وسلې شمیره 6 کروڑ نه زیاته ده. په کم کې چې تقریبا 2 کروڑ یوازې په کراچۍ کې جرم کوونکو کسانو سره ده. ادارې زیاتوي چې قبایلي سیمه او د پېښور خواوشا لرې پرتو سیمو کې هم د وسلې جوړولو کارخانې موجودې وي چې پکې زیاتره پوځي عملیاتو کې بندي شوي دي. ادارې وایي چې غیر ممنوع وسلو باندې د بندیز فیصله واپس اخیستل یو ښه خبره ده. د څه پس به چې د ملک ضرورتمند وګړي خپل حفاظت لپاره وړه وسله ځان سره ایښودی شي. ادارې خلک کوي چې د ګامونو سره سره حکومت له په کوڅو کې کېدونکو جرمونو مخنیوي او قانون پر ځای ساتلو لپاره پولیس او قانون نافذ کوونکي ادارې به مضبوطی ساتل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارم پالیسی مجله لیکي چې د امریکا دفاع وزارت هیڅ پلان نه لري چې پاکستان ته ورکړل کېدونکي فنډونه جاری کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د القاعده ډلې د لولپوړي مشر د وژل کېدو په اړه لیکنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولای اوسو. فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په حواله ویل شوي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد هغه اقدامات نه دي پورته کړي کوم چې په کار ول. دغه وسله وال ډله په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو، افغان ملي اردو او په ولسي خلکو په بریدونو تورنه ده. مجلې کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ګل پورس د اسلام آباد سفر کړی و، خو امریکا پاکستان ته د کنګل شوي فنډز د بیا جاري کولو هیڅ پلان نه لري. مجلې کې تر شپږو میاشتو پورې هیڅ امکان نشته چې پاکستان ته فنډز جاري کړل شي، ځکه چې په اوړي کې جګړې بیا شروع کیږي. امریکایي چارواکي وایي کچرې اوس فنډونه ورکړل شول نو دوی به ونه کړی شي چې د پاکستان د ژمنو جاج واخلي چې د حقانی شبکې وسله والو مخې نیولې ده. فارن پالیسي مجله لیکي چې په دې رسلو کې په پاکستان د فنډز ودرولو خبره شدت سره کېده چې ټرمپ ادارې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي او د دغه ډلو پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپاند لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارې او امریکایي فوج د نهې پورز اعلان کړی چې په ګډو عملیاتو کې د القاعده ډلې یو لوړ پورې مشر او نور وسلوال وجلی دي. ورسپانې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې عمر بن خطاب د برصغیر لپاره د القاعده ډلې دویم مهم مشر وو. چارواکي وایي چې عمر خطاب په افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو بریدونو لپاره طالبانو ته مشورې ورکولې. ورسپانې د افغانستان استخباراتي ادارې د بیان حواله ورکړې او لیکلي دي چې په زابل او پکتیا کې په عملیاتو کې د القاعده ډلې تر اتیا پورې غړي وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی په نیویارک کې د یو ترک تاجر د مقدمې لارې امریکا د ترکی د بلیک میل کولو هڅه کوي. ولسمشر اردوغان زیاته کړې ترکی د امریکا ضد هیڅ پلان نه لري، خو البته دا واضحه ده چې امریکا د ترکی خلاف پلان نه لري. د مشالډو د خبر مرکز څنګه راپور له انساج ملګرو
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي په نیویارک کې د یو ترک تاجر محمد حاکان اتیلا د مقدمې للارې امریکا له ترکیې سره چلبازی یا بلیک میلینګ کوي. د هلک بینک په مشر محمد حاکان اتیلا تور دی چې له ایران سره د امریکایي اقتصادي بندیزونو د سرغړونو په برخه کې مرسته کړې ده. ولسمشر اردوغان دا خبرې د دسمبر په 15مه په انکارا کې په داسې وخت کې کړې چې د امریکایي حکومت د یو مهم ګوا او د بندیزونو لرې کولو منصوبه جوړونکي یو مبینه تن لخوا د محمد حاکان مقدمې په 15مه رسم دوام درلود. ولسمشر اردوغان زیاته کړه ترکیه د امریکا ضد هیڅ پلان نه لري، خو دا څرګنده ده چې امریکا د ترکیې خلاف پلانونه لري. ولسمشر اردوغان دا هم اویل د ایران د بندیزونو دا پیښه له قانون، انصاف او تجارت سره هیڅ تعلق نه لري. بلخوا امریکایي سرنوال جون کیم د ترکی دا تورونه ناسم بللی دي چې د حکان مقدمه سیاسي محرکات دي. د ایران د بندیزونو په مقدمه کې د امریکایي حکومت مهم ګوار رضا سراب د دسمبر په 15مه ویلي کله هم حاکان ته رشوت نه دی ورکړې او نه هم حاکان ترې پیسې غوښتې دي. د بخښنې لپاره د سنو جرمونو منلو په بدل کې د سراب د معاهدې په حواله نوموړي د بهرنیو هیوادونو چارواکو سنو ادارو استازو ته د 2002 او 2018 کال ترمنځ موده کې د خپلو ذاتي ګټو تجارتي معاملو د حکومتي چارواکو بچ کولو لپاره بډې رشوتې ورکړې وې. د ترکی چارواکو د پلټنو لپاره لاغرستو اب سره اړه لرونکي ولس کسان اونیول چې نوموړي له امریکایي چارواکو سره همکاري وکړه او په یاد مقدمه کې د گواهی ورکول لپاره رسا شو.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د مشال ډو د خبر مرکزی څنګه راپور وړاندې کوو. اوردونکو ای پی خبری ایجنس لیکي یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره په خپل یو راپور کې لیکي چې د ایشیا په هیوادونو کې د هوا د ککړتیا له وجې د زیاتو وړو ماشومانو صحت له خطر سره مخ دی او باید هیوادونه دې مسلې ته زیات پام وکړي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو
ای پی خبری ایجنس لیکي نوې ډیلی په نړۍ کې په هغو خارونو کې دی چې هوایي تر ټولو زیاته ککړه ده او دغه د ماشومانو لپاره خطرناک ګرځول شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اړه اداره یونیسف په هوا کې د خطر په نوم په یو راپور کې لیکلي د ټولو نړۍ 18 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د یو کال نه کم دي پکې تر ټولو زیات 14 میلیونه په ایجیایي هیوادونو کې ژوند کوي چیرته چې د دوی لپاره هوا تر ټولو زیات اخیچنه ده. د هوا د ککړتیا له وجې دغه ماشومانو ته مختلفې ناروغۍ لکه استما، ټوخی او د سینې د خرابېدو په شمول ګڼې نورې ناروغۍ کیږي. یونیسف په خپل راپور کې لیکي په داسې هېوادونو کې چې د زیاتو وړو ماشومانو لپاره هوا خطرناکه ګرځول شوې ده، په لومړي نمبر هند او په دویم چین دی. یونیسف ته هم لیکي د ماحول او چاپیریال د ککړتیا له وجې د ماشومانو ذهني او جسماني وده هم متاثره کیږي. هغه ماشومان چې زر زر ناروغه کیږي د نورو ماشومانو غوندې په ژوند کې پرمختللو کې مشکلات لري. د یونیسف تر مخه په یو شمېر هېوادونو کې کلي په ښارونو کې شاملېږي، کارخانې جوړېږي او د دغو کارخانو د لوګو او نورو کیمیاوي موادو په هوا کې د شاملېدو له وجې دغه خطره ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه چې په ګڼو هېوادونو کې کارخانې د داسې کیمیاوي موادو په سمه طریقه د ویستلو څه پلان نه لري چې انساني صحت ته نقصان رسوي. د دغه راپور لیکوال نیکولس ریس ای پی خبری ایجنسی ته وایي په هوا کې د زهریلو ګیسونو اخراج نه یوازې د ماشومانو ذهني او جسماني صحت متاثر کوي، بلکې دا د ماشومانو زده کړې، د دوی یاداشت، د ژبې زده کولو او دا شان په یو شمېر نورو صلاحیتونو هم اغیز کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
مشال اړو ته وګورئ. اردن کوزو افغانستان ته په ننګرهار کې د بیروزګارۍ د کچې د کمولو په مخه د سلام په نوم د شپږ بلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پروژې پیلېږي. د دغه پروژو لارې به د ځوانانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه نیول کیږي، ظرفیتونه به یې لوړېږي او په کور دننه او بهر ورته د کار زمینې برابرېږي. نور حال له جلال آباد مشال ډو خبریال باز محمد عبدالله کوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له اکثره کلو او ولسوالیو څخه یې خلک جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې میشت شوي، چې ورسره د بیروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د بیروزګارۍ د کچې د کمولو لپاره د پینلند هیواد په مرسته د یو این ډی پی نړیوالې موسسې سره په ګډه یوه 15 کلنه پروژه پلي کوي چې د راستنو شوو او بې ځایه شوو کډوالو د بیروزګارۍ د کچې په کموالي کې مرسته وکړي. د دغه ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې د دغو پروژو په اساس به دوی د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسي، کاري ظرفیتونه به لوړ کړي او په کور دننه او بهر به ورته د کار زمینې برابرې کړي.
لومړنۍ برخه دا ده چې موږ څنګه کولای شو چې په داخل او هیواد نه بهر په نورو هیوادونو کې خپلو کارګرانو ته د کار زمینه سازي وکړو. دوهمه برخه یې د کارمندانو او د کارګرانو د ظرفیتونو لوړول دي چې هغه په مختلفو کسبونو او حرفو کې روزل کیږي، او دریمه برخه یې د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوی دی.
د ننګرهار ولایت سرپرست مرستیال او مستوفی عبدالله رقیبی وایي چې که دغه پروژه په سمه توګه تطبیق شي، حکومت به دې ته ورته نورې پروژې پیلوي چې ځوانان به پکې په کار وګمارل شي.
که دغه پروژه مونږ امتحاني ډول باندې ښه تطبیق کړل، ښه پایلې ولرودرې، نو په دې باندې تاسو باید مطمئن اوسئ چې دولت په آینده کې هم دغه سي زیاتره نورې پروژې پلي کولی شي.
د سلام په نوم د دغه پروژې یو تن مسؤل میوند همت وایي چې کوم ځوانان چې په حرفوي زده کړو کې روزل کیږي، دوی ورته په کور دننه او بهر د کار زمینې برابروي.
د بازار د تقاضا پر اساس دوی زده کړې کوي، په داخل کې مورته کاري فرصتونه رامنځته کوو، خصوصي سکتور سره ګورو، او همچنان په عربي هیوادونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت هغوی سره تعهدات لري، د هغې تعهداتو پر اساس بیا همدغه سکل لیبر چې مهارتونه مور زده کړي دوی لیږو دغو هیوادونو ته استخدامو.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 60% نفوس ځوانان تشکیلوي چې تر نیمایي زیاتې بیروزګاره دي، خو تمه څرګندوي چې د سلام پروژې د پیل کېدو سره به تر یوه حده د بیروزګارۍ کچه راکمه کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا.
مشال لړیو ته غوږ اوریدونکو، په کلو او بانډو کې د مشرانو او کشرانو ترمنځ د ناستې روایت که څه هم په ختمېدو دی، خو د کوز ډیر شاعر او لیکوال سجد افغان هڅه کوي چې دغه روایت ژوندي وساتي. نوموړي د خپل کور سره نږدې د شنو بټو په منځ کې یو چوپال په دې غرض جوړ کړی چې هلته ځوانان او مشران کینی او په مازیګری کې د ناستې پخوانی روایت یو وار بیا ژوندي کړي. نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې اورو.
سجد افغان دغه چوپال په داسې یو ځای کې جوړ کړی چې سلور واړه اړخ ته تېش نه پټي او د املوکو باغونه دي. همداراز دې چوپال مخې ته سزای خالی پدی غرس پرې خودل شوې چې هلته د ډېرو خلکو د ناستې بندوبست کېدلې شي. اوس هر مازیګر د کلی مشران، ځوانان او ماشومان راغونډیږي، هلته د مازیګر نه تر ماښامه ناست وي او پر موجوده حالاتو، پښتو ژبه، پښتون تاریخ، پخوانی روایاتو، پر پخوانی کلتوري لوبو بحثونه کیږي. 50 کلن ولی زرخان هم هر مازیګر د غونډې ته راځي او د خپل وخت کیسې له کشرانو سره شریکوي. خودی گیله که یه سمره ده پخوانی وقت ناسته وی ده نوی دور زوانان ده حقی نبی خبره دی او هم ده وجه ده چه نیوازی یو خر روایت لمن زولل شوه بلکه ده نن وقت دیر کشران لولسی ثقافتی قیسو او لوبو بی برخی پاتی شوی
او پخوا آغا وقتو غوبلو تا بخلق را غنده ده باغو به غندون کا وجرو تا برا غنده ده سیتار منگی با پک غگه ده لکه داسې یو ښکلی د عزت وخو، د محبت وخو، مقصد سهولت دونه نه و لکه دا اوس چې کم ملاویږي، داسې سهولت نه و خو خوشحالي سکون زړونو ته ډېر زیات و.
د یاد کلي یو 10 کلن ځوان سید علی شاه خپله بدمرغي بولي چې د مشرانو سره د ناستې نه محرومه پاتې شوې، خو اوس غواړي چې دغه ناستې یو وار بیا هم د دې ځای له لارې شروع کړي.
په کوم عمر کې کتلې دی خو دمره سم نه دي زده کړې، نه دي چې څه زده کړه مونږ اون وس د ساجد افغان نه کوو لکه داسې نور دسی ټریډیشنل کارونه دي لکه کاغل شو، شندا چوپړی شو، نور دسی د زمونږ د ژبې د داسې الفاظ دي چې موږ نه تقریبا هیر دي. د دوه ټیکنالوژي باوجود د دې زیات تر نقصانات نن سبا سوشل میډیا دا او ډېر ایجوکیشن دی چې دغه باوجود زمونږ خپل ژبه پاتې نه.
د دې ځای را جوړونکي لیکوال او د مزاحیه هایکوګانو لپاره مشهور شاعر ساجد افغان هم هیله مند دی چې په دې ځای کې به ګټورې ناستې کیږي، کوم چې بنه یوازې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ فاصلې ختمې کی، بلکې د خپلې ژبې، ثقافت او تاریخ نه به هم راتلونکي کول خبر وساتي.
دا چې ډېری خوشحالي وي چې هغه ثقافتونو سره تړلې شي او هغه ثقافتونو اوس د ثقافت هغه رنگونه اوس د مخې نه ځي، نو ورځ په ورځ باندې هغه سره ژبه هم خوارېږي او چې ژبه خوارېږي ولس هم خوارېږي. نو دلته زمونږ چې دا اوس کم دور دی، نو زه د دومره ویلی شم چې اوس خو څوک هیڅ نه کوي. اوس خو نوجوانان که دوه دوه وي او که یو یو وي، خو بس د موبایل سره خبرې کوي او د هغې سره ناستې، د هغې سره خپل یا خپل سات تېروي، خو داسې اجتماعي ته ورنه څوک راغونډېږي، نه راټولېږي، نه چېرته څه خبره کېږي، نه د ولس خبره کېږي.
ساجد او د دې ځای اوسېدونکي همدا هیله لري چې د دوی د دې کوشش مقصد دا دی چې نور خلک هم دې ته وهڅوي د ځوانانو مشرانو د راغونډېدو لپاره دا رنګ ځایونه جوړ کړي او په دې مشیني دور کې د یو بل سره د کار ډکې خبرې وکړي.
په کوز دیر کې د شاعر او لیکوال ساجد افغان په هڅو خبر شو یو هم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. اوریدونکو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په ځانګړي خپرونه مشالونه کې درسره نن د نوخار ضلع د پبو سیمې د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او کار په اړه معلومات شریکوو. دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری جوړوي.
ستړم شه اوریدونکو، شاهین بونیری مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په ډنمارک کې میشت یو مشر زاهد حسین سره د نوخار ضلع د پبو سیمې د ځینې خدایي خدمتګارو د ژوند او کار په اړه خبرې کوو. زاید حسین یو شپېته کلن دی او دا وخت په ډنمارک کې د خپلې کورنۍ سره د ژوند ورځې شپې تیروي. د یوې سیاسي کورنۍ سره تړاو لري، له دغه کبله یې د یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدل کتل شوي دي. هغه په پېښور کې د باچا خان سره د خپل ملاقات کیسه صدا سي کوي.
دا د 1979 خبره ده. زه د دې نه کلی ته تللی وم ډنمارک نه، نو زمون د کلی خدای خدمتګار غازی خان بابا ټول خلک پیژني. هغه ته ما خواهش ظاهر کړ چې زه بابا سره ملاوېدل غواړم. نو هغه ما ته وویل چې هغه یحیی جان په کور کې په پېښور یونیورسټۍ کې چې د باچا خان زوم دی. نو مونږ یو ورځ هغلته کې لاړلو، خو باچا خان هغلته کې هغلته نه تللي وو کلي ته. خو یحیی جان مونږ په زور باندې ایسار کړو، اوټه ته هغه وی نه تاسو به ایسارېږي، مونږ په زور ایسار کړو. بابا او یحیی جان خپلو کې ناست و، خپلو کې هغې زړې خبرې خپل وخت کول او زه اسې ناسم ما لای خبرې اورېدلې نو بیا چې نو واپس راغلو چې واپس راو یو تور دې پخرا پسې بابا سوال دی وګو حاجی خان بابا چې بادشاہ خان هل تکې درازه چې لاړ شو نو بیا زه او زما یو ملګری ډاکټر سویل چې په خبر کې ډاکټر دی اوس نو مونږ وسره شو مونږ لاړو بادشاہ خان سره مونږ ولیدل بادشاہ خان ما ته اوس پر یاد دي چې هغه زه تېنه څه ټایم راپاڅېدم نو هغه زه ونیوم په تندي باندې ښکل کړم او ما ته وویلې وې زه مایوسه په دې نه یم چې د پاکستان د پیدا کېدو نه پس لکه ستا غوندې ځوانان کوم پیدا شوي دي او هغوی اوسه پورې مطلب دا دی لکه ورکې د قوم دغه شته دی حالانکه وي د پاکستان پریس د پاکستان حکومت د پاکستان نظام تعلیم زه د خپلو بچو په نظر کې هندو کړی وم او د دې باوجود مطلب چې داسې خلک کونه زما وي حوصله وي زیاته شي په دې باندې بادشاہ خان ما ته هغه وخت مو وویلې چې پخوا به پښتون وي چې زه مال دولت مې زار شه د سر نه او سر مې زار شه د حیا او د عزت نه پوهوي داسې وخت راغلی دی چې پښتانه چې کوم دي هغه هر څه پرېږدي او پیسو پسې دي
زید حسین زیاتوی بادشاہ خان د خپل فکر او نظریې په اړه ډیر اخلاص لري او د هغه سیاسي مبارزه دا وه چې د عدم تشدد د لارې پښتانه د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره عملی میدان ته راولي. کله چې ترې ما د بادشاہ خان د شخصیت په اړه وپوښتل نو نوموړي وویل
زه په خپل ژوند کې چې کوم دی که نه ډېر نږدې نه مولانا مودودی سره ملو شوی یم مولانا مفتی محمود سره ملو شوی یم ډېر نږدې نه او دغهرنګه ولی خان سره ملو شوی یم قاضي حسین احمد دوه ځلې زه ډنمارک ته راغلی زما کور ته په خپله راغلی چې لوږم به وکړو چې راځم نور داسې کسان خو لکه بادشاہ خان شخصیت چې کوم و د بادشاہ خان هغه باوجود د دې نه چې هغه وخت ډېر بوډا و چې کوم وخت و زه ملو شوم په سر کې پروت و ناستو داسې کېناستو نو حقیقت دا چې د هغه په خبرو کې چې کوم اثر و د هغه په خبرو کې چې کوم د قوم دپاره مینه وه او څومره چې مطلب دا دی هغه غوښتل چې پښتانه بهشر د یو قوم ډېر مخکې لاړ شي خو د هغې باوجود مطلب د هغې چې کوم خواهشات و هغه پښتنو پوره نه کړلی شو
د پبو خاورې د بادشاہ خان په سیاسي او اصلاحي تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولې دي. د دې ځای ولس داغه وخت د لویو خان بادرانو په مقابله کې د بادشاہ خان ملګرتیا کوله. زید حسین وایي یعقوب شاه یو غریب خدای خدمتګارو چې په انتخاباتو کې ډېر زورور او مالدار کاندید لا ماتې ورکړې وه.
پبو د خدای خدمتګارو یو ډېر غټ ګړو یعقوب شاه شاجی چې کوم دی هغه د دې نه هغه وخت کې ایم پی اے پاس شو زموږ د علاقه نه هغه د دربو شوکه او تر نږدې یو کلی دی. نو یو ورځ ما بازار کې روان وم د دې نه تللی وم دا غالباً د 80 خبره ده. نو ما وکتو هغه یعقوب شاه شاجی چې په خط کې ناست وو زه ورنږدې شوم ما ورته دعا سلام وکړو خو هغه نظر هم ډېر کمزور و. نو هغه دا راته وویل چې د پبو خلک چې کوم دي هغې زما مقابله کې لکه اوس یعقوب شاه شاجی چې کومو دغه اوښونو کې ودرېدلو کیسه هم داسې ده چې بادشاہ خان دغه کلي ته لاړلو او هغه ته کور ته چې ورغو نو کور کې تپوس وکړو شاجی صاحب کوم ځای کې دی. هغې وته شاجی صاحب چې کوم دی نو هغه خو په پټي کې دی. بادشاہ خان په پټي ته لاړلو چې پټي کې وکتل نو شاجی صاحب هغه په پټي کې بوټ کولو. بادشاہ خان ورته وایي چې ملګرو فیصله کړې چې ته به اوښونو ته ودرېږي. هغه وتی بادشاہ خان دا څنګه خبرې کې زه غریب سړی مال به څوک وکړنه راکوي وینا نو ملګرو فیصله کړې وای بس چې ملګرو فیصله کړې ده بس ټیک ده. نو هغه وایي زه اوښونو ته ودرېدم او د دې علاقې نوابان او ملکان او کم کم خلک زما مقابله کې ولاړ د هغې زمانه زه به څو د پبو خلکو مال اوښونه راکړه په ډېر باري اکثریت سره او زه یو غریب سړی وم. تر دې نه مطلب دا چې هغوی خدمتګار هغه ځای کې د هغه وخت اندازه ولګوي.
نوموړی د یعقوب شاه کاکا په اړه نور وایي چې ډېر ولسی سړی وو او د بادشاہ خان د تحریک سره داسې تړل شوی وو چې چرته به هم ناستو د سیاسي بیدارۍ خبره به کوله په قامی ستونزو به بحثونه کول او تر پای چرې هم له خپل اصول او ورسته شوی نه دی.
یو ورځ یعقوب شاه شاجی راغلو نو د عمر کې داسې وټ لکه داسې وګڼه چې د مشر زوی چې کومه تقریبا زما د پلار هم زول نو یو راز یعقوب شاه شاهجی راغلم پلار مو سیره شاهجی چې وې مشر سره او د سور سور بنه نه کا ټول فیټر یې ټول وکنه نو ته دا دې ټولې دې اچھا خنخ کاری دے سا ہاں پائی دے سب ہو سک ماں پدی رنگ باندھ کے پل بچی خوار کری دی ماں پل زان خوار کرے ماں دے داد بیل لے کر آتے دادی بولے چولے کہنا وہ سر رنگ مطلب سڑی سر آ بیا مشر سڑے تا سر فن نہ کئی اب آئی میں ڈیر سخت سوکھتا شو
د پبو په خدای خدمتګارو کې یو غازی خان بابا وو چې د خپل نظریه لپاره ډېر سخت زغملې او مالی تاوان نه کړی وو. زید حسین وایي د باچا خان د نور ملګرو په شان غازی خان بابا د ژوند تر اخري سلګې د باچا خان په فکر او فلسفه قائم پاتې شوی وو. د غازی خان بابا یو بل ورور عثمان بابا هم وو چې د فرنګیانو په جیل کې مړ شوی وو.
غازی خان بابا ډېر مینانات کړیو د خدای خدمتگار تحریک هغه ډېر زیات خدمت کړی دی بغیر د سلالک نه بغیر تر اخیری وخت پورې هغه مطلب دا دی خپل هغه اخبارونه ایجنسیانې وو سره هغه به کول هغې نه علاوه هغه چرته مسله نه څه مفاد چې دی نه څه دغه کړی دی او غازی خان بابا چې کومو د هغه دا انګریزانو په وخت کې د ده بل مشر ورو عثمان مشران دا خبره کوي چې په کوم ورځ باندې د دې دواړو وعدو شو د غازی خان بابا او د عثمان بابا په یو ځای وادو شو نو هم په هغه ورځ باندې دوی دواړه حکومت ونیول د خدای خدمتګار تحریک په وخت کې دوی مطلب ماښام کور ته هم نه دي تللي او دوی حکومت بوتل جیل کې واچول نو بیا غازی خان بابا خو جیل نه راووتلو او عثمان په جیل کې مړ شو نو د هغې بابا دا دې خلکو دونه قربانیانې کړي دي او د دې د قربانیانو هیڅ مطلب دا دی هغه خپله ښځه منلي ځله عثمان بابا او هغه په جیل کې وفات یاره تحریکونه چې کوم دي هغه کې کوم خلک کار کوي هغه پخوانی اوسنی تحریکونه زه خبره نه کوم د پخوانی خبره کوم پخوانی پښتانه چې کوم هغه ډېر بېلوسه او ډېر دغه د وجې نه به هغې کارونه کول هغې په دې لالچ کې نه کول چې موږ د څوک سره کړي.
زید حسین وایي باچا خان دا وی په کلی کې یو سکول جوړ کړی وو. دا په دغه سیمه کې یو سکول وو چې ډیرو خلکو ترې سبقونه ویلي وو او بیا یې وروسته د ژوند په بیلابیلو میدانونو کې لوی نومونه ګټلي دي. نوموړی زیاتوي اوس هغه سکول نشته خو یادونه یې اوس هم د هغه سره ژوندي دي.
باچا خان زموږ په کلی کې چې کوم سکول جوړ کړی وو باچا خان په یو څو سکولونه په دغه سیمه کې جوړ کړی وو زموږ په کلی کې جوړ کړی وو او هغې د پاره ځمکه چې کومه ده زما غور نیکه چې کومو نواب خان ورک بیا موږ خو چې واړوم ته بیا شربت کوي هغه سکول کې مشران خبره کوي چې په ټول کلي کې هغه وخت دا یو سکول ده. ما ته یاد چې جنرل باز محمد به سکول ته راغللو نو هغه د سکول انچارج وو هغه به پیسې راغونډول یا خوا دې خوانه سکول به یې چلولو. جنرل باز محمد به چې راغو نو مونږ ته پاره بیا کې مطلب کوم اکلی شو مطلب ودرېږئ کېنه داسې چې هغه ته به مونږ ودرېږو که نه. اصل کې باچا خان ټول دا کسبګر چې کومو د یې مخکې کړي وو جنرل باز محمد هم په خپله ذاتي طور باندې زرګر وو. دې سره مطلب دا تحریک چې کوم وو چې کوم غریبو خلکو له هغه دا امپارټنس ورکړو د هغې وجه نه تحریک مخ په وړاندې لاړه. د دې سکول نه مطلب ډېرو خلکو ته سبقونه ویلي دي هغه انجینران شوي دي ډاکټران شوي دي په لویو عہدو باندې بیا مطلب وړاندې چې لاړل بیا هاي سکول کې سبق وي بیا کالجونو ته لاړل. زه تللم نو دغه سکول حالات ډېر خراب وو چې ډېر لږ ماشومانو زه ورغم ما کوم چې استاد سبق وو اصل ما خبرې مبرې وکړي هغه راته ټول فایلونه روویستل ما ته وګوره موږ فلاني ته مخت لیکلی دی فلاني ته سکول حالت ډېر خراب دی موږ سره کومک وکړي سکول چې کوم دی هغه په مزه مزه ختم شو او سعی کې مطلب مدرسه جوړه شوې ده.
زید حسین وایي چې باچا خان د پښتنو په قامی رنزونو پوهیده او د هغې د اصلاح لپاره یو فکر او نظریه هم لرله خو د پاکستان جوړېدو نه وروسته داسې کوششونه وشو چې په نتیجه کې د باچا خان مبارزه او قرباني د خلکو نه پټه وساتل شوه. نوموړی نور وایي باچا خان چې څه غوښتل هغې ته اوس څوک پام نه کوي.
پښتانه چې کوم دي داسې عجیبه خلک باچا خان چې دی چې میلمه شي نو دعوت دلا سل روپے لگئی خو کوته چې پښتنو د دې خیر خیګړی کار دی یا د پښتنو یو تحریک دی هغه پر دو روپے را کنه درکای پښتانه چې کوم دي نور هر څه کوي خو لکه تحریکی کار پر آگئی مطلب نہ پیشی ور کئی ہونا ذرا ور کئی اصل کے بادشاہ خان تحریک چی کمو کچہ بندہ و تو سوچو کی پڑو منو لکز ما تو خدا کا وقت یاد نہ دی وہ لکز ویم کہ آگا وقت مطلب ترسم دی پورے داغے تحریک اثر وہ تو پاکستان چی کل نہ جوڑ شو ذکر دا فکر نہ زما خپل ذاتی فکر دے کہ کل نہ پاکستان جوڑ شو دے نو آگئی مطلب دا دے پختونوں باندھے دمرہ کار کھڑے دے پبل قوم کے کھڑے دے کن دے پختون دمرہ کار کھڑے دے کہ پختان دا وقت کی کن دین و آغی دا باچا خان از تا تقریباً ایرشوی دی که دی شیز پا غلط ہے ما و بلکی زبا دا آغی خپل فالوورس چی کن دی دا آغی بچی چی کن دی دا آغی روز تو چی دا کم دا آغی اوش کول دی نو آغی هم اس پا غلط نزی روان چی کن دا باچا خان لار ما یا باچا خان چی سپورت کل
اوردن کو دا آواز منگا د نن خبرونه بل ونه بعد عدم تشدد د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا